سلامونه د شپې نه بجې د زاسفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو باندې کو. د افغانستان په ځینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن شپه او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه وورېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخندزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزي به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سې شنبې او چهارشنبې پورس په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یو ځای شي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته یې د افغانستان په ځینو کانونو کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د رویټرز او فرانسې خبری آژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیلو سره د روابطو د عادي کولو خبرې ځنډولې دي. د فرانسې خبری آژانس نن د سعودي عربستان له دغې پریکړې د یوې بخبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړی چې سعودي چارواکو د دغې پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. همدارنګه رویټرز خبری آژانس هم د سعودي د شاهي رژیم د دوو سرچینو په حواله باندې دغه خبر ورکړی دی. د سرچینو په خبره د ریاض دا پریکړه ښیي چې دغه سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې له پیل راوروسته په خپل بهرني سیاست کې په چټکۍ سره بیا کتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د دې لامل شوې چې سعودي عربستان له ایران سره تعامل ته مجبور شي، چې په درشل کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون باندې د لومړي وار لپاره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د دوو خبرونو په اړه باندې د سعودي عربستان، اسرائیل او یا هم متحدو ایالتونو چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د کرکټ په نړیوال جام کې هندوستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دغو دوو سیالو ټیمونو لوبه نن په هندوستان کې وشوه چې د پاکستان ټوله لوبډله په 300 اورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500، محمد رضوان 940 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جدیجا او هارډیک پانډیا 2-2 وکټې اخیستې. هندي لوبډلې وکړای شول په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړي. کپتان روهیت شرما چې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې وه نن شپږ منډې وکړې. شریس آئر 350 او کیل راہول بیا 19 ناسوزی دلی منڈی کړي. شبمن گیل چې تر ناروغي وروسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې لوبیده، پشپاړو سمنډو آوټ او ویراټ کوهلی هم پشپاړو سمنډو باندې وسوځید. پاکستان ته شاهین شاه آفریدی 2 او حسن علي 1 وکټه واخیسته. دا پروان نړیوال جام کې د هندوستان دریم برای او اوس د نمبرو په جدول کې لومړی مقام لري. پاکستان بیا په لومړي ځل په سګنی جام کې لمات سره مخ شو او اوس څلورم مقام لري. د ویلو د چې سبا به د افغانستان او انګلستان ترمنځ سیالي ترسره شي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې واورئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په پلی خمری کې پرون پر شیا المنسکونکو خونړی حمله په کوردننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدی. شیاګان وایي چې خپل امنیت ډاډمن نه دي.
پنج تو تیفل دره، دو دختر و سه تا بچه.
هغه 15 ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یوې ترې کندوز ته یوړ او بل یې همدلته پلی خمری کې بستر دی، خپله شهید شو.
د یو وجل شوی خپلوان د خبر ازادي رادیو ته وکړه. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو په دوام افغان سندرغاړي فرهاد دریا ویلی دی چې له درې ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې $5,000 راټول کړي دي.
هدف اول جمعوری کمک به زلزله زده های
د فلسطین او اسرائیل د ورستیو حالات څخه مهم خبرو دا چې هلته اسرائیل نن یو بار بیا غزه ترانګه کې بمباری کړې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترازو اول مطلب ده. د بغلان په پلخمري ښار کې پر شیال منسکونکو د تیرې ورځې حمله چې و کسان پکې وژل شو او 15 نور ټپیان شول په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولې دي. د افغانستان د شیا عالمانو شورا په یو اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري عملی د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دوو جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلې دي چې په دې حمله کې لسګونه شیا منسکونکي وژل شوي دي. د دې حمله مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی.
د بغلان په پلخمري ښار کې د امام زمان په نوم د شیاګانو په جماعت د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې په افغانستان کې پر شیوا غړو د ژوند کړې تنگ شوي او دوی هر ورځ د مذهب لامل قرباني ورکوي. د پلخمري اوسیدونکو زینب چې د تیرې ورځې په حمله کې د محمد رضا قادری په نوم د کورنۍ یو سلويخت کلن غړی وژل شوی ازادي رادیو ته ویل
زما د مزوی د امام زمان په جماعت کې د شوې حمله د شهیدانو له ترې دی. هغه چې د څلورو ماشومانو پلار او د خپلې کوچنۍ کورنۍ سرپرست و د پلخمري په ښار کې دکانداري کوله. اوس ترې بي سرپرست څلور یتیمان پاتې شول.
په پیښه کې د یو بل قرباني شوي ابوذر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. هغه وویل چې د کورنۍ وژل شوي غړي یې شپږ دیرش کاله عمر درلود او په پلخمري ښار کې خیاطي کوله.
هغه 5 ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یو یې ترې کندوز ته یووړ او بل یې همدلته پلخمري کې بستر دی. خپله شهید شو. تقریبا شپږ دیرش کاله عمر یې درلود او دلته په پلخمري کې خیاطي کوله او خپلو بچیانو ته یې یوه مړۍ حلاله روزي
ګټله.
که څومره د طالبانو د حکومت ویاند او په بغلان کې سیمایزو طالب چارواکو د دغه پیښې د وروستیو معلوماتو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر ورځ د بغلان لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې انتحاري حمله کې و شیل منسکونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. خو ځینو روغتیایي سرچینو په دې پیښه کې د 1.5 کسانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د پیخې د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي هم ادا کوي چې په پیخه کې 1.5 لمنځکونکي وژل شوي او 1.5 نور ټپیان شوي دي. د دې پیخې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګ منلې. دغه وسلوالې ډلې د ایماق په نوم په ټلګرام چینل کې په خبره کړې اعلامیه کې ادا کړې چې په دې حمله کې 50 شیعهګان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. مخکې هم دغه ډلې په افغانستان کې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. دغه پیخې په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د شیعه علمانو شورا په یو اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حمله د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلي چې طالبان باید د دینی او فرهنګي مرکزونو امنیت خوندي کړي تر څو د ورته پیښو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې لیکلي چې په ملکی وګړو حمله هیڅ ډول دینی او انساني توجیه نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ایکس شبکه د دغبرید د غندنې تر څنګ لیکلي چې د جمعې د ورځې په حمله کې لزګونه شیل منسکونکي وژل شوي. خاغلی بنټ په دې بیان کې په افغانستان کې پر افغان شیوا غړو د بریدونو د مخنیوي د دوی د ساتنې او د غشان په دې برخه کې د واضح ځواب ورکولو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د دغه حملې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې او په خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو په وړاندې حمله هغه تنوع ته چې افغانستان تعریفوي یو ګواښ دی. اغلی امیری ویلی دغه ډول وحشت باید ودرول شي، ځکه د هغې په ټکو په دې برخه کې کافی کړاوونه ګالل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما بیا په خپل اکسپانه ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دوو بیلابیلو بیانونو کې دغه کړنه د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه داسې محل د برید ترسره کوي چې طالبانو په وار وار د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو او د دوی د ځپلو خبره کړې. خو د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ بللې. د روان کال د اگست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ورزو هرات په هرات کې د ورستیو زلزلو له اغیزمنو خلکو سره د مرستو راټولولو د کمپاینو په دوام داور افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا ویلي چې لتر یو ورځ راځي چې د هرات له زلزلو دپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړي او دغه کمپاین نوم هم هرات غمجن دی خو یوازې نه دی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه په دغه کمپاین کې له 500,000 ډالر څخه ډېرې پیسې او مرستې راټولې شوې دي. هغه وایي چې په دې کار کې تنانه دی، نور سندرغاړي لاغې ډلې آریانا سعید او داود سرخوش هم ورسره دی او تازه د تاجکستان مشهور سندرغاړي صدرالدین هم له دوی سره یو ځای شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ یو رپورټ جوړ کړی دی.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو تم راسته راټولوي. فرهاد دریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو ورځو یې د یو شمېر افغان رسنیو او فرهنګي شخصیتونو په ملګرتیا دا کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی، چې اوس یو شمېر نور سندرغاړي هم ورسره ملګري شوي دي. فرهاد دریا وایي افغان سندرغاړي آریانا سعید، داود سرخوش او تاجکي سندرغاړي صدرالدین هم په دې کمپاین کې ورسره یو ځای شوي دي او په خبره یې تر اوسه د دغه کمپاین د راټولو شویو مرستو اندازه له 500,000 ډالرو اوښتې ده. فرهاد دریا زیاتوي چې د دې کمپاین هدف زلزله ځپلو سره د مرستې تر څنګ افغانان یووالي ته رابلل هم دي.
هدف اول جمعوري کمک به زلزله زده های هرات است.
لومړی موخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو راټولول دي، خو دوهمه موخه د افغانستان د خلکو ترمنځ د یووالي او نږدې کېدو رامنځته کول دي. چزما په انده دوهم هدف لوی کوي، ځکه د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده. لنی کمرغه تر اوسه د مرستو کچه له 500,000 ډالر هم زیاته شوه او هر شیبه لاړی دیږي او مطرح سری او معتبر بنسټونه موږ سره یو ځای کیږي.
نهادهای بیشتر او بیشتر به ما یک ځای میشن.
خو نو موري و نو یې چې دا کمپاین به څو ورځې نور دوام وکړي. پیرات کې د شنبه او چهارشنبه د ورځو زلزلو پیخو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په وینا شاوخوا 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د سیمې مسؤلینو په وینا 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو په کمپاین کې له فرهاد دریا سره ملګری سندرغاړی داود سرخوش نن د نیوزیلند په اوکلند ښار کې کنسرت لري. د فرهاد دریا د کمپاینه وسرچینه وای چې نو موري په خپل دې کنسرت څخه راټول شوی یو برخه پیسې له کمپاین سره مرسته وکړي. د وڅر خوشت د کنسرت په اړه په یو ویډیو کې چې په فیسبوک باندې خپره شوی د هرات زلزله ځپلو ته ویلي چې اواز نه یې غرونه او سیندونه در نه لريو خو زړونه مو در سره دي. د یادونه ده چې مخکې تر دې افغان پیژندل شوی سندرغاړي خاپیرې نغمې د ازادي راډیو مشال څنګ سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره د خواخوږۍ په شریکولو سره دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې وه. نغمې ویلي وه
زه د خپلو ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کوم، دا هیله کوم چې د هرات له زلزله ځپلو خلکو سره خپله مرسته جاري وساتي او د دوی لاسنیوی دې وکړي، او همدارنګه د بین المللي خیریه مؤسساتو څخه هم دا غوښتنه کوم.
د هرات زلزله ځپلو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د سرپناه په برخه کې، ځکه زلزلو د دوی کورونه ویجاړ کړي او په داسې حال کې چې ساغ جمع پر رسېدو دی په سپین ډاک پاتې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
زلزله ځپلي او اغیزمن خلک وای چې دغه ټپل رپټور سیمو کې له زلزلې وروسته څاګانو او به خړی شوی چې لامل خلک پاک او بوت لاسرسه نه لري. دوی ویل چې د زلزلې نه وروسته په سیمه کې د اوبو کاریزونه هم وچ شوی دي.
هرات کې له زلزلې یو نه تیریږي، خو لا هم زلزله ځپلي د ډیرو لمرنیو اسانتیاو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. د څخاک پاک او بوت نه لاسرسي یو له دغه مهمو ستونزو څخه ده. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو او یو تن زلزله ځپلی سخی وای چې له زلزلې وروسته د دوی په سیمه کې اوبه د څښلو وړ نه دي. سخی ازادۍ رادیو ته وویل
نو دغه قریې چې زلزلې شوي، دغه قریې چې نړېدلې دي، دا خو دا تانو کاریزو کتا وګرځې اوبه خرې شوي هم دي، اوبه بندې شوي هم دي. چې هغه بل ځای ورته وي چې هغه کاریزو کاریز بند شوی، موږ کړې چې دا موږ کړې چې زلزله توه نړېده.
مجیب چې زلزله ځپلو سیمو ته یې په تیرو څو ورځو کې مرستې رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چې زلزلې شوي کاریزونه وچ شوي او د څاګانو اوبه خړې شوي دي. نوموړی وایي
د حقیقت و کاریزونه ټول خراب شوي وو، د څکاکو به نوې یعنی په اکثره کلیو کې کاریزونه ړنګ و، بېخي وچ شوي وو، بند شوي وو. هغه نو څاګانې به هم طبعي ده چې هغه به هم اوبه خړې شوي وي، ځکه ټولې ځمکې لرزه کړې وه. د څکاک د اوبو اشد ضرورت یې هلته.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویاند انصار احمد الیاس هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې هغو سیمو کې چې زلزله شوې د څښاک اوبه خړې شوې دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
هو دا حقیقت دی، کومې سیمې چې متضرر شوي دي او هلته کلي خراب شوي دي، ورسره تر څنګ کوم کاریزونه او څاګان چې درلوده هغه هم تخریب شوي دي او اوبه په مکمله توګه یا له منځه تللې دي او یا هم خړې شوي دي چې قابل د استفادې نه دي.
نوموړی وایي دوی له مرسته کوونکو ټولنو سره په ګډه هڅه کوي چې د پاکو اوبو د نشتون ستونزه زر تر زره هواره کړي. د هرات زلزله ځپلو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي ستونزه داسې مهال رامنځته کیږي چې سیمه کې زیانمنو شویو ته پر وخت د مرستو د رسېدو برخه کې هم ځایي خلکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایتونه کړي دي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو په زلزلو کې د طالب چارواکو په خبره له 4000 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي او 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په داسې حال کې چې نږدې 29 میلیونه افغانان لاله وړاندې بشري ناورین سره مخ وه، په هرات کې شدید زلزلې، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي ستونزو خلک نور هم وځپل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر ری د افغان زلزله ځپلو لپاره د 14.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دا بیړنۍ مرسته یې د دې لپاره غوښتې ده څو زر تر زره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته.
ازادي رادیو ته غوږیست ورزو. پاکستان ته هلته هم د افغان کډوالو د موضوع په اړه باندې رپورټ لرو. په دې وروستیو کې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وراخوا په غیواد کې ناقانونه بهرانیان او افغان کډوال نه پرېږدي او که هغوی ونه وځي نو په زور به یې باسي. د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ پرون په پېښور کې په یوه غونډه کې د دغې پرېکړې ننګه وکړه او ویل چې د افغان بې قانونه کډوالو د ایستلو انتظاماتو لپاره په حقیقت باندې ولاړ یو پلان جوړوي.
د اکتوبر په دیارلسمه نیټه د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د ویستلو په اړه د پوښتنې په ځواب کې نیګران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې ګنې حکومت ثبت شوي افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مهاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے.
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
هو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکي دي نو داوی د واپس لیږدولو پالیسی ده او واپس به لیږي. خو چې کله په پاکستان کې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ویستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د ویستلو پلان لري نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے, اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں, صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د یوې هفتې یا د دوو دریو اونو کار نه دی, دې کې د صوبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زموږ سره یې شریک کړي دي. دې کې به موږ داسې په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملي کوو چې په یوه صوبه د دې مالی بوج ور نه شي او کوم داسې انتظامی ګډوډې هم رامخې ته نه شي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنینشل بوج نہ پڑے, کوئی ایڈمنسٹریٹیو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پېښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم ښه سلوک وکړي او هغوی دې په زور له پاکستانه نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه, هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه, چې پلیز په خدای د خاطره موږ افغان مهاجرین او موږ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوئ. ما په دغه نه ورځو کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړی, په کورونو روپۍ پاکستاني ورونه هم کړي, افغاني ورونه هم کړي, او ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړی. خدای له خاطره موږ د دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنې کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تېره ورځ وزیر اعظم انور الحق کاکړ په پېښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد کړه چې ګنې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی, نو ځکه غیر رجسٹرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں, نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا زه نه د افغانستان د خپکولو لپاره او نه د هغه د خوشالولو لپاره کوم, او چې ماته پسې کې خپل ګټه په نظر راځي هغه به زه کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتګ قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ, خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې 14,00,000 رجسټرډ افغان کډوال لري دي، او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
په زرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتیدلی دي. دوی د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریښي ده. پر دې سیمه اسرائیلي ځواکونه اوس ته حواله لاري بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداري ورکړی وو چې په سلر ویټ ساعتونو کې د غزې جنوب ته لاړ شي. اسرائیل ویلي دي چې په سیمه ایس وخت د مازدیګر تر 4 بجو چې کوم کسان کډې باروي څه نه ورته وایي. رویټرز اژانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 340 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر 1000 ډېر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 1,000 ماشومان او 80 ښځې دي. اسرائیل یو اونۍ وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات د سربېره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د غزې د نږدې نیمایي استوګنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس تر رسنیو دفتر وایي چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي، او تر اوسه یې په دغو موټرو کې تر اویا ډېر کسان وژلي دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپي او هغه 1,500 اسرائیلیان پیدا کړي چې د حماس وسلوالو ونی مخکې له اسرائیل تښتولي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت هغه کاروانګرو چې پر خپل ځمکې شولې کړلی وای سکال د وړي په موسم کې دوبو کمواله د دې لامل شو چې د شولو فاصلاتو کې د پاموړ کمواله راشي. دوی لاړو د چارواکو غوښتي چې د کرنیزو زمکو د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کوچلي ګامونه پورته کړي تر څو کاروندګر پراتلونکي کلونو کې د اوبو له کمښت سره مخ نه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په کندوز ولایت کې سږکال د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر بزګران او د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د اوبو د کمښت له امله د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. عبدالرحیم زاخیل چې د زاخیلو په سیمه کې پر خپل 40 جریبه ځمکه شولې کرلې وې هغه ازادۍ راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله ساش کال لږ حاصل ترلاسه کړی دی.
سږکال خوندیواله وچکالي والا حاصلات کنو کم بود د اوبو دولت ته پیشنهاد لرو انډیواله چې بندونه وړه کې او غټ جوړ کې د خیر سره او د خلک د قنانو بیچاره او ته اوبو ورسیږي په وخت باندې شولې وکي او د خپل ځمکې وکړي.
د دې ولایت یو شمیر کروندګر د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو د تنظیم او مدیریت په هدف د اوبو بندونه په اساسي ډول ورغوي تر څو کروندګر د اوبو له کموالي سره مخامخ نشي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر سرفراز عمرخیل وایي
سږکال خوشحالم کې نوې اوبه وچې شوې عمر حاصلات ونه کو مونږ دولت نه خواهش لرو چې دا بندونه جوړ کړي چې اوبه ډېرې شي خلکو حاصلاتو ته لونګۍ باړه زراعتې اندغه وریجې پیدا کړي قیمتونه 500-450 او باړه 500 روپۍ باندې.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اسماعیل قشلاق د کلي یو بزګر شهزاده وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د شولو کښت زیات زحمت غواړي، خو د کیمیاوي سرې د تراکتور د کار لوړ قیمت او د وریجو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
پیشنهاد دغه ده چې موږ د اوبو د خوا لږ زره کم یو، اوبه هم سږکال لږ کمې وي، نور انشاءالله مشکل نه لرو. فقط دغه د اوبو او د خان کار ته دغه کوټ دغه شیان قیمته دي، کوټونه قیمته دي، وسم نه ورته کیږي. د موږ شولې کم کوټه کیږي، به وبو کیږي چې وبو کوټ موږ ته پریمانه نو اصل به موږ د دینم زیات واخلو.
د کندوز د کرنې او بلګونی او مالداري د ریاست مرستيال عبدالغفار صدیقی وایي چې ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 450,000 هکتار ځمکه شولې کرل شوې.
د کندز په ولایت کې تقریبا په 450,000 هکتار ځمکه باندې د شولو کښتونه شوي دي، چې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې لږ اندازه کمښت راغلی، چې علتونه یې د اوبو کموالی و. په بعضو ولسوالیو کې د اوبو د نشتون له امله د شولو په حاصلاتو کې یو اندازه کمبوتي راغلې ده.
اوس مهال و کیلو ښې وطني وریجې له 400 تر 500 افغانیو پورې قیمت لري. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیاته اندازه غنم او وریجې تولیدوي او د هېواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایئ. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 18.
ازادي راډیو 14 ساعته
ورزو لاندو خبرونو ته د افغانستان په ځینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سې شنبې او چهارشنبې په ورځ په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یوځای شي. د رویټرز او فرانسې خبری اژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیلو سره د روابطو د عادي کولو خبرې ځنډولې دي. د فرانسې خبری اژانس نن د سعودي عربستان له دغې پریکړې د یوې بخبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړی چې سعودي چارواکو د دغې پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. د کرکټ په نړیوال جام کې هندوستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دغو دوو سیالو ټیمونو لوبه نن په هندوستان کې وشوه چې د پاکستان ټول لوبډله په 3 اوورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500، محمد رضوان 49 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جدیجا او هارډیک پانډیا 2 وکټې اخیستې. هندي لوبډلې وکړې شول په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کړ. دو ما کامل نان پاک کته چګنی برای بچو هم داده.
د کابل په ښار کې مو د یوې پیری کې خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده. دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلود، خو نن سبا اړه شوې چې د سړک تر غاړې پیری کې خرڅ کړي. هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمینه برابر نه ده، څه حالت ته رسیدلې دي.
په ورځ کې 15 یا 16 خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من دوستانو کلاچ طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورستل د افغان خځو په حق کې د خپل لومړنی دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ. لز دا کړی را وګرځولې لکار څخه یې مانا کړی سفر یې ورته سخت کړ. تفریح ځایونه او ورزشي کلبونه یې ورباندې بند کړل. د افغان ښځو په ډله کې هغه میرمنې له سختو ستونزو سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري. دوی سهار تر بیګاه خواري ګالله خو خپلو بچو ته یې حلال روزي ګټله. یوه کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ور لغړېده وایي چې 2 کاله وړاندې یې میړه مړ شو. د جمهوریت پر وخت یې وړکی رستورانت درلوده. خلکو ته یې افغاني خواړه پخول خو طالبانو ورباندې بند کړ. هغه اوس د کابل ښار په یوه څنډه کې د کراچۍ پر سر پیرکي خرڅوي. له دې ویرې چې طالبان یې له دې کار څخه هم منع نه کړي خپل آدرس او نوم نه اخلي خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي.
د زمانی کې طالبان نه آمده بود نان پاک می گرفتم نم ناکش می کردم به خدا برای بچه‌ام.
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو وچه ډوډۍ می لمدوله ماشومانو ته می ورکوله. دوه میاشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړې. بیا می 4-5000 روپۍ قرض کړې. غرفه می واخیستله. په دې غرفه کې می سوب خرڅوه. ژمی کار ښه وه. اوړی چې شو چا سوپ نه اخیسته. له بلې خوا د ښاروالۍ کسان ناپسې شول. مالیه یې غوښتله. موږ په نس وږي وو. دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه. مجبوره شوم چې کار پرېږدم. بیا بېکاره او احتیاجه شوم. د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه. پیسې مې ټولې کړې. کراچۍ مې واخیستله. اوس پیرکي پکې خرڅوم. له ما سره 2 نورې کونډې میرمنې او 2 واړه هلکان هم کار کوي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلې چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي. آیا ټول کار د سړک له غاړې کوي؟
د پیرکیو مواد لکه ګندنه کچالو او کدو په کور کې تیارو. اوړه هم کور کې لمدو. بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکي ورته پخو. یوه پیرکي په 1000 افغانۍ خرڅو. د ورځې 1.5-2 سوه پیرکي پلورل کېږي. که دا کار مو نوی کړی داسې فکر وکړه چې یوه بله سوالګره هم په ټولنه کې اضافه کېدله. ځکه بل هېڅ عاید او چاره مې نه درلوده. ما هره لاره امتحان کړه. له مارکیټ څخه مې هندوانې ام مڼې او کیلې راوړې. دلته مې خرڅولې. بیا هم لګښت نه پوره کېده. اوس نو دادی پیرکي خرڅوم. مقصد ژوند تېرو. مجبوریت دی.
دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه یې دې کار ته مخه کړې. په خبره یې کله چې کور ته ځي نور د دې توان نه وي چې آن له خپلو بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي.
که میرم موجه تا خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی. یعنی همه تا میفتم دیگه سر از پای نمیشتم.
چه کورت ازم نور لس پخی نره طولیگی. یو مره دوری دستریال لسه نشم خوردلی. چه سر که اگدم تر سبا پزن خبره نیم. سهر وقت دل منزه بیا کارتا را پورتا که اگم. هاگه وقت می چه کار نکوه لخال کمی قرض کرده و اوز داره اگم چه کم قرض در خبلی پیسی و نگواری. زکه درست دوم رکوام چه ده کورنی لگه پوره کدم ده هاگو پیسی نشم ورکوه. سی خزی رازی ما سره کار کوي چې حتی پیرکی لطبی نه نشی را پورته کوي. خو له مجبوریت نه کار کوي. دلته پیرکی په خول زده کوي. بیا زی ځان نه کرا چې اکتی د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی. له بدې ورځې څخه هغه کارونه کوي چې له سویې ډیر ټیټ دی.
دا ښځه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي. هلته به دوی ورځي او خپل کار به کوي تر څو یې په کور کې واړه بچي له لوږې څخه وژغورل شي.
یک جایی را بگیرم برای ما، نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور.
یو ځای دې موږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي. موږ به ورځو په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نشي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي هغوی به هم راشي په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړې وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپینسرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده خو اوس دنده خو هسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
ورځ تر ورځ مشکلات ډېرېږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دي محدودیت وضع کېږي. ما په خپل که رښتیا تاسو ته خپل دوکان مې راټول کړی دی. نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي. دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنې ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې چې باندې و تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بیبی خدیجه کبرا رضی الله عنها خپل یو تاجر و کنه، نو هغه په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات را مخ کې او محدودیت موږ ته وځي، نور ښځې خو فعالیت نه لري، دا ورښې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وځي. کنه
دا چې اوس دکان راټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې لا واسه کار کوي،
بیخی دیر دا ادا قل آلتا خو مثلا زینی ناستی ما زنگو تا جواب برکوم که قرداران تا زنگویی کاربان که خان خط که قرد بکنه دو زلی می بیر تلی سفر پام داغ دو کالو که من دو زلی سفر شروع کلالا دلیل وایم که نوروس او سلاو که وزیاد خراب ده
کورنه که خو مکسر شاین پکاری مثلا خرد خوراک دا بچنگ کیگی؟
خرد کوره خو بس تو ورځې مخکې مې ما دوستان کاناډا کې ده، مشکل کور کې مې درلوده، چاره مې نه درلوده، هغه ته مې زنګ وهم مالې وروره چېرقم کېږي او څو روپۍ ما ته همکاري وکړه چې بله ورځ مې لاسته راغی حتمان زه دې یو هلته درلېږم، یا دلته دې کورنۍ ده، کورنۍ ته به دې ور، نو هغه نه مې بیا کور وکړه خو چاره نه ده.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد یې ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کې دوی هر ځل کې چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه، مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه بیرون یې خرڅ کړي، ځینې دغه دست فروشي دا شیان وکړي، کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار او بازار کې، په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي، د دوی وضعیت بلاخره به څنګه سي؟
یو ښځه به کوم بل فعالیت درلوده، په تور مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده، یو ماموریت چې درلوده، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله کنه، یو صفاکاري مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول، یوازې په دولت کې نه وو، په زرهاو ښځې په دولت کې یوازې چې موږ دغه مامورین ایسته کړو، یوازې دا بې سواد ښځې چې په صفاکاري وو هغه کې کار کوو، کلینینګ دغه خبرو کې کار کوو، نو چې یوازې موږ دغه حساب کړو په زرهاو ښځې په دولت کې کار کوو، په زرهاو ښځې په غیر دولتي وو هغه کې دفاتر کې کار کوو، نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي، نور څوک هغه یو څه شی ګنډي مثلا، یو څه شی جوړوي بازار ته وباسي، اوس ورته ډیمانډ نشته، هغه ته ډیمانډ نشته، چارې نه کې یو ورځ مې دوه ښځې ولیدې په شهر نه کې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر یې غم لري، چترم لري، نو په هغې کې یاره کم یو لس منه خو بالکل وو، یو پنځه لس منه ارزښت پکې پیازو کچالو یې پکې بر کړي وو ګرځول، ښځه مې ولیدله، ما پخوا نه ولیدله، ښځه مې ولیده په چرای ترافیک کې چې کراچي د راولې پکې قلم کتابچه او د ځینې نور شیان پکې ایښي، او ماشومه کې مالته د کراچي په خوا کې ویده کړې وه، نو داسې ورځ ما نه ولیدله، لیف دا شیان چې وو بیده خودونه ډېر سوي دي، په ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را ته راوړه، دومره ډېر نه وو. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازاوې هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا که کور کې هغه نورې ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر
ځان پاک لکه راته وایي، د تا کاروبار چې نه وي کورنۍ دې کوم حالت ته رسېږي؟
کاروبار نه وي کورم به کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولی، چې کاروبار نه وي یعنی یو مشکل خو د کور کرایه، بل داسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل وي. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، د دوی دوا وایي که نه سم پوره کولی، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکار وي چې دوی ته احتیاجات موږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي؟ که تاسو په تور مثال د راشګانو باندې کړه سمه ده، دغه خلک پکې مصروف مخکې د دې نه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړي، تاسو به د راشګامو بنده کړله، خو تاسو به داسې کوله چې یو بل بدیل مو ورته جوړوله، ورته به مې ویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کې نه، په میاشت کې لس زره روپۍ د دغې لاره نه لاسته راوړه، با برکته حلاله او اسلامي درآمد به وي، ته دغه کار وکړه، هغه کار دې پرېږده. نو تاسو چې دا بېکار کړله، پخوا که مثلا شل فیصده تنفر فروشي وو، اوس خو اتیا فیصد ته ورته سوی وي، ښځه په دېرش روپۍ تنفروشي کړې، دېرش روپۍ دا اسلامي ده، تقریبا تد پاز تلویخ کلا مونږ جنگونه تیر کړی دي ډیری قرانه یې دسن سره فرق نه لري نارینه نه لري دیخه بوته چې دې کار د خزو کار باندې نو داخله چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای څنګه دا کار نشي کولای نو دا خزه چې شي وخوري ماشوم لري کور خپل ځان دی نو
په داسې وضعیت کې د تاسو غوښتنه له اوسني حاکم نظام او نړیوالې ټولنې نه څه ده
نړیوال ټولنه نه پیغام چی شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناستې فیل کوي خو ښایي دونه مونږ یې وختونه نه لرو هېڅ طاقت دي بیخي خسته شوي دي مونږ یوازې د حاکم نظام نه مونږ یوازې نه وختونه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي مونږ مخکې د دېنه چې خلک بېکاره کوي یو بدیل ورته پیدا کړي تاسو څه کوي قتل عام کوي اسلام نوم بدلېږي اسلامي ټولنه داسې وي د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعایت وګوري د هغه ژوند لپاره وګوري د هغه مثلا خوراک څخه هر شي نه خبر وي دین ته د خلکو زخمو ته مرهم لګوي پټې ولګوي د لا خلکو د زخمو نه ور کوي دا خو نظام نشه کنه
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وای چې کچېره د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي داس یو ناورین برامست شي چې په تاریخ کې به ساري نه وي
که دوی شخصی کارونه درلودل بزنس درلودل دغه تجارت یې ود دوی دغه پدوی کې چې یعنی هر کانارینه ده که خدینه ده په دې وطن کې چې وزګاریږي د کاروبار نه راځل کیږي دوی مختر مخه zarar سور ترسيږي تاوان ورسيږي دوی کورنۍ ترسيږي بیا ورپسې ټولنه ترسيږي دغه کاروبار سني ژوند سني ژوند خپل پیږي چې دغه مادیات او ژوند کې ډیر ارزښت لري د سړی انسان دی انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري یعنی امغسی کالای ته ضرورت لري یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري دا ټول شان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان خپل ژوند مختوي سي نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکړ او خپل کار نه محرومي که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفي د اسلام پر خلاف کی هغه د سوی خو یو بدیل خورتوار کی یو یو بل لار خورته پیدا کی ورته مشخص کی چې په یو شین ته په یو اداره کې په یو مشخص په یو شفقانه کې یا بل حقوق بل نهادو کې دوی ته باز زمينه برابر شي او ته کار ورکړي هم کوم درامه سه دوی دنیا سه درلودي او دوی ماش مثلا فکر کوي چې شل دره یا پنځوي زره یا مثلا فنل دره افغاني دوی باید کام تر کامه کام تر کامه باید یو اتیا فیصد حقوق له حکومت به ورته ورکړي دا شو خو نه کیږي چې دوی د وظیفین مو باسي او دکانونو ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي دا خامخا د غش درد لري دغه د ژوند یعنی په دې معنی چې دوی ځاب کام تر کامه هغه امکانات د دوی ژوند تیرولو لپاره واغه مرنه واخلي دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه خبرتون کې نه لري زه فکر کوم
یو کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنغوړي دی باندې د کار دروازې بندې کړي نور څوک نه چې له دې سره مرسته وکا تاسو څه وایې دا خځه چیشته مجبوریدلې سی بل اخره
دا پیغمبر سلام پوی دوازی شریف وای وای د فقر نه د کفر بوی راځي دا غادي شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکي بررسی وکي دا فقر او ناداری او بشارګي د استقرار حالت انسانان برامسته کوي په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې حکومت د استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کیږي هغه د برائت ورته غوښتور یعنی د رافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیو یعنی برائت ورته په نظر نیو په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني هغه د اراده ولري خاص تولري نیت ولري یعنی په تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بیوا خل تاسو ویلې کوم دا کوند څه دا بشارګان د بشارګی لوج نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي دا خپل د دوی ملت باید برتی شي ګوره تاسو دلته یو مشکل مونږ ډیر لرو یو خو راځي تاسو د غد دوی او حق او دفاع او شغل د دوی لکار نه تاسو را باسه یو د دوی یتیمانو بشارګان څه دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې دوی ته تاسو نشي کوي څه دوی ته ډوډۍ یا کالی یا ژوند برابر کې یو دغه کوند مجبور دي یو مکلفیت لري څه دغه خپل ماشومان ته یو شي پیدا کی دوی خا مخه یو ورځ نه یو ورځ دا نور کارو ته مخه کی یو خدای نه غاصه دوی مسولیت بچا ته رسیدي چا د سوق په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسولیت لري خا مخه را کسان لري چې دوی د ژوند د سوسینی مایک کاروبار سو هغه ورنشه اخی سوسی دوی مکلفیت ژوند نه غلري چې کله
دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې سکله گیر سی او راځي وروره په شدیده شکل سره یعنی په ډیر سختو احکام سره دوی وروره ملامتیږي بندیان کیږي حتی مجازات ترسیږي او د دې علت عوامل تاسو نه ویلی د علت چې اوس دا راغی په کو یعنی ترقاتو کې بل کار وکړي بل کار وکړي دغه علت عوامل نه برسی کیږي او متاسفانه مشخصا دوی باندې جزاګانې راباسي او بندي کیږي او تر کلونو کلونو په بندي خانو او زندانونو کې شپه ورځ به تیر کیږي دغه مشکلات موږ ډېر لرو په هر مورد کې لرو په ډېرو حالاتو کې لرو هیڅوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقونه نقص کړي یا هغو د پښو لاندې وکړي یا تیری ورباندې وکړي یا خلک د کار او ژوند نه ما ورته ویلي که څوک په دې کې ملاحظه لري یا غواړي چې مثلا ښځو حق نه لري چې بې اجابه له کور نه ووځي دا ښه خبره ده اجاب د باید وکړي او که مثلا وایي چې د ښځو مثلا مکتبو ته دنیزي دلیل باید وړاندې شي ولې دنیزي کاغذي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کړي مقرره ورته تصویب کړي یا قانون ورته جوړ کړي په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالیو په دغه شکل ایجاب تاسو کوئ چې هغه طلاق مکتبه ولې محرومیت یا د کار نه چې کوم کس راستل کیږي یا محرومیږي دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي او دا د عزت لري او مملکت ته ډېر زیان لري تاوانونه لري خپل تاسو پوهیږئ چې هیڅ وخت موږ استقلالیت نه لرو ژوند نه لرو او د ژوند په تیرولو
بله په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوي دي اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړل که څنګه چې موږ او تاسې خبرې وکړې کونډې مو یادې کړې په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلارم نشته ورور هم نشته دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي هر څه که دوی خپل غږ پورته کا که مظاهرې وکړه که نړیواله ټولنه غږ وکړه که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي چې دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږده نه یې پرېږدي د چا غږ نه اوري په داسې یو وضعیت کې تاسو دغو میرمنو ته څه ډاډ لرئ څه ورته وایي څه رقم خپل ژوند مخکې یسي
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د اتباعو اوس په هغه کې دی په پاکستان کوپېږي په خپله پوهېږي چې اوس په هغه بچاره خلکو باندې ځال دی پاکستان حکومت ویلي دي مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته د خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیونه زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي که لاړ نشي د دوی اموالو او د دوی امکاناتو د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي او بل خوا په ایران کې څه مشکلات دی نور افغانان څه پهنه یو اروپایي وادو خواته روان دي دوی په دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي یا له منځه ځي یا پولیسو لخوا وژل کېږي ګوره دغه دربدري دغه وحشت دغه سرګردني څه موږ په دغه په خپل وطن کې لرو دا ډېر ډاډ لري او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک دا بېوزلو بېواګان چې دی دغه بېوه مېرمن چې دی دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي په دې چې دوی مېړه نه لري دوی سرپرست نه لري کور کې کوم کارګر نه لري څه ورته شپه ورځ تیر کړي او کار ورته وکړي نو مشخص په دې دسه دغه باید یو څه ورته بودیجه ورته تصویب شي بودیجه ورته مشخص شي دوی نمونه د وخت سي هغه ورته وسي توجه ورته وسي او د میاشت کم تر کمه 15000 شپږ در افغاني باید دوی کورور ته ورکړل شي دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده په دې کې باید دوی نغه وکي تلاش وکي برنامه ولري او په دې کې باید هغه وکي او څرګرین دا د دې دوی باید یو څه خپل تلاش وکي په دې سره دا دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت شي په لاس ګنډل کی یا آزاد بزنس یا ورډیر والا کای کار ځان ته جوړ کی مثلا دا کوي چې دوی ځان ته چرګان وساتي یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې او څه کارونه ځان ته پیدا کی دا څه تل هغه حلې ځلې دوی کی او بل اخر څه نکي باید دوی ټول باندې حق لري او باید لاس نیوي وشي ورته توجه وشي
زمان شاه چې پر رواني برخه کې ذکر کړی وای چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرام ژوند واخلي که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي او بیا په خصوصي ډول سره د خوځو لپاره د تعلیم زمينه برابرول دي دغه د کار او دغه د صحت په اړه کې ډیر زیات کار کول پکار دي دغه ته زمينه برابرول دي دغه ته د بهبود لپاره د شان ډیر ضروري که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محروم شو او لبل اړه د ډیپریشن ته ځي ډیپریس کیږي دغه څه مشکلات د زیږی څخه کله چې امور سالم امور نه وینو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای. دوی لپاره د سی اومیګانیزم برابرول دي چې دوی ټول ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې ځکه هر خور او مور د سرک په غاړه ګورم نو ما ته خپل مور او خپل خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خويندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نن غوښتنه ده چې دوی لپاره باید حل لار جوړ کړي. دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی لپاره تعلیم زمینه باید برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو لپاره.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4881. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خی چاري.
قلبم جاودانی سیل اشکام ارغوانی سیل اشکام ارغوانی ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نه ماه من دوست ندارم جز تو ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان ماه من نه ماه من دوست ندارم جز تو سوز قلبم جاودانی سیل اشکام تو سیارگان ماه من نای ماه من دوست ندارم جسو
ای تو ماه آسمان ثابت و سیار.